دا مشال رادیو د تاسو کوربا ګلیا اعظم تاسو ته معلومه ده د مشال رادیو خبري او سندري خبرونه کې به تاسو په عمومي توګه موږ سره نیخ په نیغه خبري کولې غب شپ پم لګولو او د دې ترڅنګ تاسو به فرمایشونه کول موږ واغه فرمایشونه پوره کول او خو زیاتره فرمایشونه د زیاتره قدرمن اوردونکو ماته یاد هم دي ان شاء الله ډیر زربا د مشال رادیو ټول خبرونه خپل عادي حالت تراشي په عمومي توګه څنګه خبري او سندري په پروګرام کې هم غب شپ لګاو خو غب شپ نه خو د سندري او تاسو ته مغه شان وړاندې کوو او دا په سب شوی بڼماني تاسو ته خبرو
خبري او سندري د موسیقي څنګه خبرونه
تاسو د مشال رادیو خبرې سندر خبرونه ته غوږی د خبرونه په سر کې مو در سره ژمنه کړې و چې په روان خبرونه کې درته سندري لرو غپ شپ پخو پکې نه وي خو راځي چې دا یو سندر وورو او د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم وایم چې ځینی ادبي راپورونه هم د رواني غړې برخه دي نو راځي چې د سندري ته غوښ شو بیا به تاسو سره خبرې کوو مشال قدرون دکو تاسو کولی شئ چې موږ ټول خبرونه په اپلیکیشن هم واوري څنګه اوریدل شي دا واوري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو خبري او سندره خبرونه ته غوږی او ساسو کوربا ګل اعظم وزرت یو بل سندره درورو او بیا به بل سندره په لور لاړ شو.
نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی چیویا نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی بادارا بادارا دغ جنگ دید وطن اخیر جنگشی بادارا دغ جنگ دید وطن اخیر جنگشی چیویا نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی چیویا
د د مشال رادیو قدرمنو کو په خبري او سندري خبرونه کې تاسو قربا ګل لازم په خبرونه کې تاسو لپاره یو راپور هم لرو په خبر کې د عبد الستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په همدی مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړي دي اوسنی ځوانانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندې ساتلې دي ځینې شنونکي وایي چې په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج لاري ممکن دي نور تفصیل د هرون باچا په دې ځانګړي راپور کې اورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبد الستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو دیرش کاله وکیږي دا زکوما دینا مخکې بل باچا سه اوس پردشه حکیم شاه باچا سه نو دا غره ته دا ډیوټي را کړې دا وته کې چار جمیش په قوالی دا په نش کې دوا غره ز چټي شریف ختم ورته وي نه لندې صورتونو ختم بیا غي کې قوالی دې ته ټو سو پیانا کلامونه بام صاحب بابا ډیره شاعری په کې راغله کنه هغه په دربار لیکلی خوراتیک استاد ویلی دی کنه اوسه به ما جوړ کړی زه بابا شیرن رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه غونکې فضل استاد چې د عبد الستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کیو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیه باد بالا ماړې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د سلسله د دلته دا قوالی کې یو دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل اړه راخلګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغه کې خام خډې رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پادا بوبان ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربيت او د غي د روحاني تسکين د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګني دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم دی و صوفی او مذهبي سکالر پیروکارو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام کې څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماشه ده، نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال لري تاسو غوږی خبري او سندرې خبرونه ده. په خبرونه کې اوس وخت شبي دي د یوې سندرې، دا سندره اورو، راځي چې ورته غوږ شو.
sang laila ola chilavang laila raza raza par sang laila ola chilavang laila last minira ka lari me sauda ka kata si ushi kata si ushi no qasam che qadar dan de shama
Thank you. شمع پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما لکت شمع پروانا دکلما لخ پلزانا مستانا دکلما سردی پا اورد مینی اسی ظلم یا بی پرواچ دیوانا دکلما جوند را لراکا
دا مشال رادیو قدمن اوریدونکو خبری او سندری خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې زمون خبرونه تاسو په ویب سټ واوري خو د دې ترڅنګ که تاسو چری خپل انستګرام پانه لري نو د مشال رادیو انستګرام تاسو څنګه فالو کولی شئ دا واوري
د مشال رادیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
د مشال رادیو خبری او سندر خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو معلومه ده د مشال رادیو زیاتره خبرونه په سبچوي باندې تاسو اوري خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو تازه حالات خپل ځان خبر وساتئ نو څنګه تاسو معلومه ده د نن سبا ټول خلک واتس اپ استعمالوي او هغه د لارې ځان هم خبروي نو د مشال رادیو واتس اپ اپلیکیشن چې دی څنګه تاسو معلومه ده چینل هغه تاسو سبسکرایب کړئ یعنی تاسو هغه تعقیب کړئ او هغه د لاري تاسو تازه معلومات خبرونه او لینکونه تاسو پاغې کې دم غړي تاسو کتل شي څنګه کول شي دا ووري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال رادیو قدرمنکو خبري او سندري خبرونه ده اوس وخت شوه دي د یوې بلې سندري نو راځي چې دې سندري ته وښو
مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی اور
دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی چم جو ماتلن ورزی او درتا جنازے لزی ایش لزی مزی لزی یار میں میں کدی لزی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لزی کنگشی امریکی لزی سنگ بمدرسی لذی زنی زیز دکڑی لا زنی تماشی لذی زنی زیز دکڑی لا زنی تماشی لذی دا زما دزڑ پتنگ ستا دم خلم بی لذی دا دم افادا تو جنگ ستا سو عقیدی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی کنگشی امریکی لذی سالار پچل خاندی چ سالار پچل یار سارزش پہ لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی
د مشر رادیو خبرو سندرې خبرونه تاسې غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور هم لرو. د نړۍ د نورو قانونو په شان د پښتنو هم په خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دوو دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور او رو چې د ادم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته د دې نوم د درخانۍ د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې تبم زما سره به وفای کې
ما به وفا مګر ادم خان زه یو پښتنه جنې او پښتنه جنې په پړی تړې وا په شانتي چې څه کته شیر سړي ته شو په خلوص دي شي ویلې زما پلان په خپل خوا
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو پزړونو کې د مینې د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خودغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکې په واده کې سرګند شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل خایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی و. خو سو وخت چې د پیر ساله په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ ننداره ته تو ودرېده او د مینې ورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېری هڅه وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړکوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو وګد مدره مستکیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنز په تربګنې او توتريخوالي تمامېږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړکیږي خو غمونو دومره رنزولي وي چې د خټکو په سیما مصری باندې کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړی مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینی سیړنکارو دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو توې ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده هغه هم موږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمس فیلډ بلومارټ داغه په فرس کې دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دغه کتابو په 1303 کې په دیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هار او بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوالو سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ خو الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی د ری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې د ری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدری د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدری د یو خان مشرزوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښه هم په بازدره کې واقع شوې دي. خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورې دله میروب د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسف زو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر او شاعرۍ خبرې پکې، هغه به یې خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خ او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کېږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دے یونان راخلی، کتا سو دے ہند راخلی، کتا سو دے مصر راخلی، کتا سو دے چین راخلی، دے ٹولو کی بنیادی توګه باندې دے پیخو د واقعیت سوال نه راولاړي گی. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو، د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل به مو جوړېدل بم، او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې اسطوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شی خلکو کار کړی دی چې دغه اسطورې دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځای ښکاري.
په بریتانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وړوکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړي دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندی وو، نور خو څه سافت زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته او جاګیردارۍ طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارې ستاده د ادم خان درخانه یا هر کیسا سنه سکیسې خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شته وي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دا رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانی خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکند د پلې کلیو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وای چې اوس هم په باز درکه خلک د هغه ګودر په خوا کې میلي را جوړي او شاعران پکې مشاعري کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه غټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلې یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې دا کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي د مونږ د قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زه ما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه تر څه دي زیونی چې څو زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روت ویل کیږي روت دلته ځاته یو آبشار او یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد دغه سورس څخه دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت د خلک تل همدا ګدرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو چې هر قسم د اوبو دا کونو ټول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې وادل تب تل راتلا نو ویل کې چې ادم خان هغه یاد چان اوریدلیو خو خشه و د کلی د خان د لور تذکریه مون په اجر جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کې چې هغه بدل تکي چونکې دا زید سیو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وینو یا چې دغه لمنې ته زیو یاد سین غاړي لزی نو د بازدار کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغه تبلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ریګټ ته خطلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دی ګټ او ری دی کی نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه ضرورت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسرو کې او دی نږدې دی وته څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی رو طرف ته خطا او دی تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دې نه مخ کې غر ته خطل ګران دی ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نشم خطه ویلې کی دا چې هغه په ځل کې او خواهش راغې چې سدسي سبب وشوې چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش او زوینم نو ویلې چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دینو درخانه ولیدې نو زه پرون خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه میراشه ما سره دوه مرګر کلی ما غځي کې هغه وبدي کمه ته جبه درخانه راغلی دلته بادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوام ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په اډیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی پاغی کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي اول تکي بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغی باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونو د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو شو سو شونو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باخیده دا غیر اورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کلی شوی دینو دا غیر نورست بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی کنه د خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینی لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینی نظرانه وړاندې کړی دی او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځیدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینی د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
هل تدن مرنم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وشچے را و تخکار دا دشین اسمان دنور یو بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شملا ہوے چٹول جانتا قتل خندا اکڑا دیچیو دغ بولنا شرمے دلے بوے پٹ پڑنے کے دہرو پہ غلطو بچنے کپ خوب کت جنت بگمو خوب بچنے دان وقت سانگ مست نزنگے دار نشاد سر پیالے نخارے دار دزر کی تنگے پیسے پوندازے ہر کے کن قدم دزے رو بم پر دے ہر کے دزرت رضا میں دت جلتا سارا تلے شنا شدان خواہ کے تیرے دنو سانے والے شنا the
درا پر وت خورا ور شوا گل نمخ کے گل د لیلا زرا زرا شوا دیو خڑگی قبر د پاس زردانا پر وتا بد بخت د پیرونو خزانا پر وتا رام بچا بیل خور ور سل سفر پرات پیو خزانا مہین وخت د دې سر پرات لیوال چچے بکڑی جاڑی پترا خوائی سڑک پدرا سا شو چل پران سنو سوائی پیغل گلونا پسینا کتارول قبر تا بڑڑا واسے دا سوٹ کے اور اول قبر تا
مشال اڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریح خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو